اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرور يم او د ازادي رادیو د خبرونه د محمود ضیا منصوري په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پایل کې پام وکړئ مهمو خبرونو ته. ملګرو ملتونو له ایران څخه د اخراج شویو افغان کورنیو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړه. ملګرو ملتونو د سه شنبې په ورځ وویل د اپریل میاشتې په پرتله په می میاشت کې د ستنو شویو کورنیو په شمیر کې دوه چنده زیاتوالی ثبت شوی دی. ملګري ملتونه وایي دغه بهیر د افغانستان منابع تر فشار لاندې راولي. د ایران سره د افغانستان په سرحدي نقطو کې په منظم ډول د هغو افغانانو دوامدار حرکت لیدل کیږي چې اکثر د کار په لټه ایران ته تللي، خو په جبري یا داوطلبانه ډول ګاونډي هیواد څخه راستنیږي. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM وایي د مې په میاشت کې له ایران څخه د افغان اتباعو په جبري بیرته راستنېدو کې چټک زیاتوالی ولیدل شو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د چارو لپاره د پولند د ځانګړي استازي ویټولد سیبکو سره د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د لیدنې خبر ورکړ. وزارت د سشنبې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې په دې غونډه کې دواړو خواوو د سیاسي او اقتصادي همکاریو په اروپا کې او په ځانګړې توګه پولند کې د افغان کډوالو د ستونزو او ځینو نورو مسئلو په اړه خبرې وکړې. اعلامیه زیاتوي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له پولند څخه وغوښتل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د لا پیاوړتیا لپاره د اړیکو کچه لوړه کړي. اعلامیه وایي چې د پولند ځانګړي استازي ویلي چې په افغانستان کې د اقتصادي پانګونې د انتخابونو په اړه فکر کوي او د افغان کډوالو د ستونزو په حل هم ټینګار کړی. بروسل دې چې د سوریې له لوري په اسرائیلو د دوو توغندیو برید وشو، اسرائیلو هم په سوریې هوایي برید وکړ. رویترز خبری آژانس رپورټ ورکوي چې د اسرائیلو دفاع وزیر د دغه برید پړه د سوریې په موقت ولسمشر واچوله. سوریه وایي په اسرائیلو د برید رپورټونه تر اوسه نه دي تایید شوي. تر اوسه دا هم نه ده معلومه چې د توغندیو دغه برید کومې ډلې کړی دی. د سوریې بهرنیو چارو وزارت ویلي د توغندي برید رپورټونه تر اوسه نه دي تایید شوي او سوریې په سیمه که هیڅ کوم اړخ ته ګواښ نه دی کړی او نه به یې وکړي. د سوریې موقت حکومت ویلي چې په دره باندې د اسرائیلو هوایي برید ځاني او مالی زیان اړولی دی. د دغو متقابلو بریدونو سره هممهاله د سوریې او اسرائیلو ترمنځ د کړکیچ د کمولو لپاره هڅې شوي دي. اوکراین ادعا کوي چې د روسیې تر اشغال لاندې کریمیا سره نښلوونکی یو مهم پل یې د اوبو لاندې چاودیدونکو موادو په وسیله نړولی دی. د اوکراین د امنیتي خدماتو SBU ادارې د سه شنبې د ورځې اعلامیه وویل چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې چې څو میاشتې ونیولې، د کرچ تنګي د پل د ستنو لاندې ټول ډال 1000 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد ځای پر ځای شوي وو. د SBU په ویبپاڼه کې خپره شوې ویډیو چې اعتبار یې د آزاد اروپا د راډیو لخوا تایید شوی، د پل لاندې یوه لویه چاودنه ښیي، خو دا څرګنده نه ده چې څومره زیان یې اړولی دی. روسی چارواکو د ورځې پیل کې وویل چې پر دې پل یې د موټرو تګ راتګ ځنډولی دی، خو وروسته ولیدل شول چې موټر بیا هم له پل څخه کار اخلي. تر دې دوه ورځې مخکې اوکراین د روسیې خاوره کې دننه د بې پیلوټه الوتکو د یوې څپې په برید کې په څو هوایي اډو کې د اوږده واټن لسګونه بم غورځوونکي الوتکې زیانمنې کړې. او د هند افسانوي بیټسمن ویراټ کوهلی د رایل چیلنجرز بنګلور لوبډلې لپاره تر ټولو زیاتې منډې وکړې او پرون یې د هند پریمیر لیګ T20 په فاینل کې پنجاب کینګز لوبډلې ته په شپږو منډو ماتې ورکړه. په دې سره رایل چیلنجرز بنګلور د لومړي ځل لپاره د هند پریمیر لیګ T20 اتلولي وګټله. ویراټ کوهلی په 15 توپونو 43 منډې ترسره کړې چې پای کې د نامتو افغان بالر عظمت الله عمرزی په توپ آوټ شو. رایل چیلنجرز بنګلور لوبډلې د 9 وکټو په زیان ټول ټال 190 منډې وکړې. پنجاب لوبډلې تر پایه مبارزه وکړه، خو د وو لوبغړو په زیان یې یوازې 140 منډې وکړې. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو او مسایلو تفصیلي رپورټونه په ګډه سره اورو. د کډوالو نړیوال سازمان له ایران د ګڼو افغان کورنیو ستنېدو ته اندېښمن دی.
موږ یو ولیکي چې له ایران څخه شوی یو موږ د کارنې په برخه کې کار کاوه راغل او موږ یې د کروندې څخه نیخ پنی اخراج کړو اوس په فریاد کې یو او ډېرې ستونزې
حاجیان نن شپه د مینا په لور خوځیږي او سبا د عرفات غونډۍ ته ځي
آمادگیو گرفته شده
دیوای تیاره نیول شوه محلویش هم تاکل شوه ده دامداغ محلویش پر بنسرد سر لنن شکج ده مینا و عرفات پر لور حجاج انتقالی زمگ افتانه داده چه محترم استازان باید بخواب پر تلر دیر حد سو که ترسود عرفات و اختر مراسم که سمت رو گرفته
کانگو چه دول ناروغی ده او چنگه مخنی ولیشو
کانگو ناروغی یا مینا بایدین که تبا او یا هم د سی سی چف ناروغی چې په طبی اصطلاح ورته وایو پایدای وها ده ساری ویروسی زونوز ناروغی
سپینه ماړی وایي ایران ته یو مفصل اتمی وړاندیز کړی او هیله لري چې وی منی نور مطالب هم لرو را سره پاتې شي
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د کډوالو نړیوال سازمان IOM له ایرانه د افغان کورنیو د ایستلو د بهیر د پراخېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده دغه سازمان په یو راپور کې چې پرون یې خپور کړی ویلي دي چې یوازې په تیرې میلادي میاشت کې ایران نه د 15,000 نه د زیاتو افغان کورنیو ستنېدل ثبت کړي دي په ورته وخت کې یو شمېر افغانان هم وایي چې په دې وروستیو کې له خپلو کورنیو سره یو ځای له ایرانه ایستل شوي دي نور جزئیات په دې رپورټ کې
د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وایي له ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه په ځانګړي ډول اندېښمنونکي خبره دا ده چې د پام وړ کورنۍ هم ایستل شوې دي IOM د جون په درېمه په خپل تازه راپور له ایران څخه د جبري ستنولو شدید زیاتېدل کې دا مسله یو تازه بهیر ګڼلې زیاته کړې داسې مهال چې په وروستیو څو میاشتو کې به ډېری ستنېدونکي مجرد نارینه وو په دوام کې راغلي دوی یوازې د 2025 په مې میاشت کې له ایران څخه افغانستان ته 15,615 کورنۍ ستنېدل ثبت کړي دي د IOM په ټوکو دا شمېر د اپریل میاشتې په پرتله چې یوازې 6,000 کورنۍ راستنې شوې وې شاوخوا 2.3 چنده زیاتوالی ښیي IOM زیاتوي چې د 2015 کال په مې میاشت کې د هغو بې اسنادو افغان کورنیو شمېر چې له ایران څخه ایستل شوي د 2024 د مې میاشتې په پرتله څه باندې 3 چنده زیاتوالی ښیي په ورته وخت کې یو شمېر افغانان هم وایي چې په دې وروستیو کې له خپلو کورنیو سره یو ځای له ایران څخه ایستل شوي دي اسدالله چې په مې میاشت کې له خپلې کورنۍ سره له ایران څخه ایستل شوی ازادي راډیو ته وویل
موږ یو اونۍ کېږي چې له ایران ایستل شوي یو موږ د کرنې په برخه کې کار کاوه راغلل او موږ یې له کروندې څخه نیخ په نیخ اخراج کړو اوس په فریاد کې یو او ډېرې ستونزې لرو
په ورته وخت کې یو بل افغان کډوال چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې ورور او د هغه کورنۍ له ایران ایستل شوي دي
فامیلو را خیلی اذیت میکنه کوچ فامیلی
فامیلو را ډیر زورول کیږي دوی له کورونو ایستل کیږي نیولې ډیر دي خلک ډیر زوريږي سورز مخکې مې ورور له خپلې کورنۍ سره ایستل شوی دی
دا یو ام پر راپور کې راغلی چې د زیاتوالي وروسته له هغې د چیرانی چارواکو په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې د افغان کډوالو ایستل به چټکوي پر راپور کې ویل شوی چې د مې میاشتې په وروستیو کې د ایران لخوا یوه اعلامیه خپره شوې چې له مخې ټول هغه افغانان چې اسناد نه لري باید د 2025 کال د جولای تر 6 پورې له ایرانه ووځي او دا اقدام ښایي تر 3 میلیونو پورې کسان اغېزمن کړي IOM دا هم ویلي چې دا بهیر پاکستان څخه د افغانانو له اخراجولو سره مهاله روان دی هغه هیواد چې هره اونۍ ورنه زرګونه کسان نیستل کېږي راپور زیاتوي چې د فشارونو په افغانستان کې د کډوالو منلو او بیا میشتېدنې سیستمونه په ځانګړي ډول هغه سیمو کې چې د راستنېدونکو شمېر په کې لوړ دی سخت ځپلي دي د کډوالو نړیوال سازمان دوه ورځې مخکې په خپل راپور کې ویلي وو چې د مې میاشتې په درېیمه اونۍ کې له ایران څخه تر 1,600 زیات کسان او له پاکستان څخه تر 3,000 زیات کسان افغانستان ته راستانه شوي دي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرې یونیسیار یوه اونۍ مخکې وویل چې یوازې د اپریل او مې په میاشتو کې له ایران او پاکستان څخه تر 500,000 زیات افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي
د ازادي راډیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ فلټر او سانسور نه لري ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واوري سلیلو شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
د حج مراسمو ته تللي یو شمېر افغان حاجیان وایي چې منا او عرفات به د حاجیانو د لیږد لړۍ نن شپه پیل شي دوی له مسؤلینو غواړي چې عمر تیرو او معلولو حاجانو ته د حج د مراسمو په ترسره کولو کې مرسته وکړي او د دوی لپاره اسانتیاوې برابرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر افغان حاجانو ازادي راډیو ته ویلي اوسمهال د استوګنې، خوړو او ترانسپورت په برخو کې ستونزې لري. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
په داسې حال کې چې په سعودي عربستان کې د رفې د ورځې مراسمو ته یوه ورځ پاتې ده، یو شمیر افغان حاجیان وایي د رفې د ورځې مراسمو لپاره چمتووالی نیسي. د افغان حاجیانو له ډلې اسحاق محمدي نن د جون دریم ازادي راډیو ته وویل چې دوی به د ټاکل شوي مهالویش پر بنسټ نن شپه انتقالیږي. دی وایي تیاری نیول شوی، مهالویش هم ټاکل شوی دی. د همدغه مهالویش پر بنسټ سر له نن شپې د مینا او عرفات پر لور حجاج انتقالیږي. زموږ غوښتنه دا ده چې محترم استادان باید د پخوا په پرتله ډېر هڅه وکړي ترڅو د عرفات او اختر مراسم په سمه توګه ترسره شي. په ځانګړي ډول دوی باید هغه حجاجو سره چې عمرونه یې ډېر دي او کمزوري دي ډېر کوشش وکړي چې دوی وکولی شي په سمه توګه د حج مراسم ترسره کړي. بل افغان حاجي عبداللطیف هم د چمتووالي په اړه ازادي راډیو ته وویل دی وایي زموږ د تګ لپاره موټرې چمتو شوي دي. دا لا معلومه نه ده چې موږ به نن شپه ځو او که سبا شپه. استادان راځي، موږ ته لارښوونه کوي. موږ ته یې ویل چې ځانونه تیار کړئ، موټرې تیارې دي او ټول وسایل مو آماده کړئ. دوی به لومړی مینا، بیا عرفات او بیا مزدلفې ته ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر واک لاندې د باختر اژانس د راپور له مخې د طالبانو د حکومت د حج اوقافو سرپرست وزیر نور محمد ثاقب په مشرۍ د دوشنبې په ورځ په سعودي عربستان کې د 10,000 افغان حاجیانو لپاره د خدمتونو د وړاندې کولو د ارزونې ناسته شوي. په راپور کې راغلي چې نور محمد ثاقب په سعودي کې د افغان حجاجو استازو او استادانو ته لارښوونه کړې چې مینا، عرفات او مزدلفې ته د افغان حاجیانو د انتقال لپاره بشپړ چمتووالی ونیسي. هغوی ته په سمه توګه د حج مراسم ورزده کړي، د دوی لپاره خواړه تیار کړي او روغتیایي خدمتونه ورته وړاندې کړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان حاجیانو د ترانسپورټ، استوګنځایونو، خوړو او مسلکي ښوونکو د نشتوالي له امله شکایتونه کړي. یو شمېر افغان حاجیانو د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته په لیکلي پیغامونو کې ویلي چې د دوی ستونزو ته باید رسیدنه وشي. د طالبانو د حج اوقاف وزیر سعودي ته د افغان حاجیانو د انتقال د پروسې پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې ویلي وو چې د افغانستان له بېلابېلو سیمو څخه 652 دینی عالمان د یوې ازموینې له لارې غوره شوي ترڅو له افغانستان څخه 10,000 افغان حاجیانو سره د حج د مراسمو د ترسره کولو په لارښوونو کې مرسته وکړي. سږ کال د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره افغانستان ته د 10,000 حاجیانو سهم ورکړل شوی. سعودي عربستان راتلونکي پنجشنبه چې د جون 15 کېږي د عرفې او د جمعې ورځ د جون 6 د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې ده.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلوروي ساعته.
سپینمانی وایي چې د منځني ختیځ لپاره د ولسمشر ټرمپ ځانګړي استازي سټیو ویتکوف ایران ته یو مفصل او د منلو وړ وړاندیز کړی دی چې ولسمشر هیله لري تهران به یې ومني. د سپینمانی ویاندې کارولین لوید د سه شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل ولسمشر خپلې سوشیال تروت ټولنیزې شبکې کې خپل دریځ خورا روښانه کړی. دا د هغه دریځ دی. هغې زیاته کړه ویتکوف د ایران رژیم ته یو مفصل او د منلو وړ وړاندیز کړی دی چې ولسمشر هیله لري دوی به یې ومني، که یې ونه مني نو جدي عواقب به ولري. په ورته وخت کې د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د ایران د اسلامي جمهوریت پر وړاندې د اعظمي فشار کمپاین به په بشپړ ځواک سره دوام وکړي. ولسمشر ډونالد ټرمپ د دوشنبه په ماښام په خپلې ټولنیزې شبکې کې په یو لنډ پوسټ کې پخوانی ولسمشر جو بایدن ته په اشاره ولیکل چې د امضا ماشین باید ډېر د مخه د ایران لخوا د یورانیمو د غني کولو مخه نیولې وای. د محتمل توافق په اساس به موږ د یورانیمو هیڅ ډول غنی کولو ته اجازه ورنه کړو. ترامپ دا څرګندونې څو ساعته وروسته له هغه وکړې چې اکسیوس سایت په تفصیل سره راپور ورکړ چې تهران ته د امریکا لیکل شوی وړاندیز به ایران ته اجازه ورکړي چې په خپله خاوره کې د یوې ټاکلې مودې لپاره په ټیټه کچه یورانیم غنی کړي. نیویارک ټایمز هم د سه شنبه په ورځ ورته راپور خپور کړ. دغه ورځپاڼې د ایرانی او اروپایي چارواکو چې نمونه یې نه دي یاد کړي له قوله ولیکل چې د ترامپ اداره د یو لنډمهاله پلان وړاندیز کولو په لټه کې ده چې ایران ته اجازه ورکړي چې په ټیټه کچه یورانیم غني کړي، په داسې حال کې چې د نورو هیوادونو سره د یو جامع پروګرام په اړه خبرو ته دوام ورکوي چې هدف یې اټومي وسلو ته د ایران د لاسرسي مخنیوی دی. تر دې مخکې د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او سټیو کاف په دې ټینګار کړی و چې ایران باید یورانیم هیڅ غنی نه کړي، خو ایران دا خبره رد کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی چې مصر ته سفر کړی، د سه شنبه په ورځ مصري رسنیو سره په یو مرکه کې د تهران د غنی کولو په حق ټینګار وکړ او وویل چې که امریکایان د سفر غنی کولو ټینګار وکړي، موږ نشو کولای یوې موافقې ته ورسیږو، خو که هدف اټومي وسلې ته د ایران د لاسرسي مخنیوی وي، نو موافقه ممکنه ده. عباس عراقچی زیاته کړه چې هغه وړاندیز چې ایران د متحدو ایالاتو څخه ترلاسه کړی دی، د ده په وینا ډېر ابهامونه او پوښتنې لري، او ایران به په راتلونکو ورځو کې د خپلو اصولو او ګټو په اساس مناسب ځواب ورکړي. کابل کې د انتانی روغتون مسؤلان وایي چې سږ کال د کانګو پیښې تیر کال ته په کتو 10-15% پورې زیاتې شوې دي. دا ناروغي د یوې کنې په وسیله انسانانو او څارویو ته انتقالیږي چې که په وخت تشخیص او درملنه ونه شي وژونکې ده. دا چې د کانګو تبې نښې نښانې څه دي، په افغانستان کې د دغې ناروغۍ د تشخیص او درملنې امکانات څومره دي، د اسدالله لودین په ریپورت کې اورو.
نن سبا چې خلک د قربانۍ لپاره د څارویو د خرڅلاو مرکزونو ته ځي، نو تر بل هر وخت د کانګو ناروغۍ د خپرېدو امکان ورسره زیاتېږي.
قیمت از ګوساله سبل د بچو جی 50,000 اگر قدم جرامات کنی با آخرین قیمتش میشه 45,000.
سکل للوی اختر وړاندې په کابل کې د انتانی روغتون مسؤلانو وویل چې د تیر کال پر تلا د کانګو پیښو کې 10-15% پورې زیاتوالی راغلی دی. د دغه روغتون مسؤلانو تایید کړی چې تیره یوه میاشت کې د کانګو شاوخوا 100 مشکوکې پیښې ثبت کړې دي.
کانګو ناروغۍ یا وینه بایدین کې تبا او یا هم د سی سی ایچ اف ناروغۍ چې په طبي اصطلاح ورته وایو، پایدای وهاده ساری ویروسی زونوزیز ناروغۍ او د منطقې.
فرید الله عمری د کابل انتانی روغتون ترینر متخصص دی. هغه روغتون چې د محل په کانګو اخته ناروغان پکې بستر دي. ښاغلی عمری وایي چې کانګو د یوې کنې د چیچلو په وسیله په مستقیم ډول انسان ته انتقالیږي، او یا هم هغه محل چې انسان په ویروس ککړ څاروي یا یې د بدن نورو افرازاتو باندې ملوث شي.
هغه کسان چې د کنې په واسطه باندې چیچل کیږي، یعنی په عامو ټکو باندې دغه ګنګ چې کله یو ځل ویروس د ځان څخه سره واخلي، بیا د ژوند تر پایه پورې کوم کسان چې چیچي، ځینې اهلي حیوانات یا څاروي او ځینې وحشي څاروي چې کله چیچي د کانګو په ناروغۍ باندې اخته کیږي، او همدارنګه بیکاره خواص د دې کنې یا ګنګ دادي چې کله دغه ویروس د ځان سره واخست، بیا د ژوند تر پایه پورې د منتان پاتې کیږي. یعنی زموږ اکثریت واقعات د کانګو هم چې جوړوي همدغه ګنګ یا کنې په واسطه باندې چیچل شوي وي د ناروغان. دوهم، هغه کسان چې ذبحه کوي یا قربانی کوي، نو که چیرې د دغه حیوان د افرازاتو سره یا د خولې د افرازاتو یا د وینې یا د ادرار سره په تماس کیږي او په خپل ځان بلخصوص په لاس یا پښو کې وغزه لري، یعنی زخم لري، که چیرې په کانګو اخته وي دی هم اخته شي. هغه کسان چې د کانګو په ناروغۍ اخته دي، یعنی په روغتونونو کې بستر دي او پایوازان هغه وقایه یا مخنیوي لارې چارې نه مراد کوي، یعنی د غیر وینې افرازات او د خولې لاب سره په تماس کې کیږي، بیا هم کیدلی شي دغه اشخاص په کانګو باندې اخته شي. د ښځې نه خاوند ته او د خاوند نه ښځې ته، یعنی د اخته ښځې څخه خاوند ته او د اخته خاوند نه چې په کانګو اخته وي، کیدلی شي ښځې ته دا ناروغۍ انتقال شي.
کانګو چې طبي نوم یې کریمین کانګو هیموریجیک فیور یا سی سی ایچ اف دی، د لومړي ځل لپاره په 1940 میلادي کال کې د کانګو جمهوریت په کریمیا کې کشف شوه. دا یوه ساري ناروغي ده چې په مستقیم ډول د کنې په کانګو له اخته څاروي او دغه راز ناروغ انسان نه بل ته انتقالېدای شي. تر ډیره هغه کسان د دې ناروغۍ له ګواښ سره مخامخ دي چې تر نورو ډیر له څارویو سره سروکار لري. زبیر احمد د کاپیسا ولایت اوسیدونکی دی. دای وای او خی چې قصاب وو، تازه په کانګو اخته شوی او د کابل په انتانی روغتون کې بستر دی.
وختي کې مریض مو که مریض شو تبا مات، تبا مات د جانش دروز پیش بعد از او دلبات میشد.
زموش پر ناروغ باندې اول تبه راغله، بیا د زړه بدوالی ورته پیدا سو. کله مو چې د ولایت روغتون ته یوړ او معاینه مو کړ، راته ویې ویل چې کانګو باندې اخته دی. بیا مو انتانی روغتون ته یوړ او هلته بستر دی، تازه خونریزي هم ورته پیدا سوې او موږ ورته وینه ورکو.
خونریزي نه داشت، بازو روز خونریزي پیدا کرد، باز خون طلب کردن، باز ما خون برش رسانده رایستیم.
څنګه پوښو چې یو کس په کانګو اخته دی او د ناروغ کس وجود کې کومې نښې نښانې ښکاري؟ دا پوښتنه د انتانی ناروغیو یو بل متخصص ډاکټر شاه محمود شینواری داسې ځواب کړه.
البته دغه ناروغي په حیواناتو کې چې دا ډیر شدید نه وي، په عادي شکل باندې وي، خو فقط په حیواناتو کې، په شترمرغانو کې چې دا دغه ناروغي نسبتا شدید وي. په انسان کې دغه ناروغي چې کوم وخت کې دغه ویروس انسان وجود ته راننه شي او ناروغي رامنځته کړي، دغه ناروغي تقریبا د 3 نه تر 10 ورځو پورې دوام کوي، چې په ناروغۍ کې ناروغ د یو شدید تبې، سردرد، زړه بدوالي، کانګو، د عضلاتو د غوښو یعنی د دردو څخه ډیر شکایت کوي او ډیر دغه دردونه موجود دي پکې. همدارنګه د ناروغ په پوستکي کې یو ډول شین رنګه ټاپې داغونه پیدا کیږي، چې دا اصلا په پوستکي کې د وینې بهیدنې د وجې نه رامنځته کیږي.
څو وخت کانګو انسان د مرګ کومې ته رسوي؟ ښاغلی شینواری وایي د مرګ خطر هغه وخت زیاتوي چې کانګو ویروس د پوزې له لارې د خونریزي او د ځیګر د تخریب لامل شي.
ناروغي یو شدید سیر اخلي او یو په شدید شکل پرمختګ کوي، چې دغه شدید نه په شدید شکل کې دغه ناروغي د ځیګر د تخریب، د ځیګر د لمنځه وړل او د شدید خونریزي سبب کیږي، چې دغه حالتونو د وجې نه د ناروغ د مړینې سبب کیږي.
روغتیا پالان وایي د کانګو درملنه یو څه پیچلې او سخته ده، نو خلک باید وقایه یا مخنیوي ته جدي تدابیر ونیسي. نو پوښتنه دا ده چې څنګه خلک یا په ځانګړې توګه هغه کسان چې قرباني کوي ځان له کانګو ساتلی شي؟ ډاکټر فریدالله عمری یې پاره وایي.
اول دا چې کله موږ ځو یو څاروی اخلو په ګنج کې، موږ به حتما ځان سره دسکش ولرو، یعنی ضرور دا نه ده چې موږ هغه ته شاهکاری کوو او بدون دونه چې دسکش مو پلاس وی په څاروی او حیواناتو باندې لاس وایو. نو په دې ترڅ کې کېدلای شي چې په څاروی لاس وایو، د هغې په خپل باندې په هغه واژګړو کې یا په هغه ویښتانو کې د کانګو کنه یا ګنګ شتون ولري، او موږ هم د کانګو په ناروغۍ باندې اخته کړ. چې کله مو څاروی راوستله او ورسله دعا او تکبیر څخه چې هغه حلالیږي، نو ها کسان چې حلالی او په دا کې ګډون کوي، یعنی کومک ورسره کوي، هغه باید په خپل لاس کې کوم زخم ونه لري، او دې تر څنګ ماسک او دستکش او پیشبند موزې دوای په پښو باندې، او څلوره درې درېم دا چې کله مو د حیوان قرباني کا باید پرې ږدو چې هغه وینه مکمله تخلیه شي، او ورسته د هغه وینې د تمامېدو څخه هغه ځای چې په وینو ککړ ده هغه باید د اوبو صابون په واسطه باندې پاک پریمینځل شي، یا هم د کلورو په واسطه، او د هغې څرمن باید پوست شي او په پلاستیک په کوم ځای کې کېښول شي.
په کانګو اخته کورني څاروي لکه غوا او پسه کومه خاصه نښه نه لري، نو له همدې کبله روغتیا پالان وایي چې له څاروي سره په تماس کې خلک باید احتیاط وکړي. کانګو کومه ځانګړې درملنه هم نه لري، خو ناروغ ته یې د ویروس ضد دارو درمل ورکول کیږي چې تر ډیره ناروغان ورسره ښه کیږي. هم د ساینس ډایرکټ وی پانی د راپور لمخې له 2013 کال نه تر 2014 کال پورې په افغانستان کې د کانګو 4,445 مشکوکې پیښې ثبت شوې، چې 944 هغه یې مثبتې وې. په هرو 100 مثبتو ناروغانو کې 40 هغه یې مړه شوې دي. تیر 2014 کال کې په افغانستان کې د مثبتو پیښو شمېر 142 یاد شوی و. دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 پاګ نشلیکيږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدري اته زرت زره خال کې
د زیان غالو شخص
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داور
په ساده او روانه جبه
او کچيري میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د پلازمین کابل یو شمیر اوسیدونکو ادعا کوي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته د هیواد ته خلاص یا شترنګ موټرې ډېرې وارد شوي چې په خبره یې د ترافیکي ګڼه ګوڼې او هم ترافیکي پیښو لامل کیږي. دوی دا ادعا هم کوي چې دا موټرې ډیری له پاکستانه په قاچاقي ډول افغانستان ته واردېږي، بیې یې ارزانه دي نو ځکه خلک هم همدا موټرې اخلي. که څه هم په کابل کې د ښي لاس شترنګ موټرو کره شمېره نه ده معلومه، خو د طالبانو د حکومت د مالیې وزارت تیر میلادي کال اټکل کړی و چې په ټول افغانستان کې ښایي تر 1,00,000 پورې بې اسناده موټر موجود وي او دوی هڅه کوي چې ټول ثبت او راجستر کړي. د طالبانو د حکومت د ترافیک عمومي ریاست مسؤلینو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
که څه هم په تیر جمهوري نظام کې هم پلازمینه کابل کې ترافیکي ګڼه ګوڼه وه او ترافیکي پیښې رامنځته کېدې، خو د دې ښار یو شمېر اوسېدونکي ادعا کوي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته د ښي لاس اشترنګ لرونکو موټرو د زیاتېدو له امله ترافیکي ګڼه ګوڼه هم پیښې زیاتې شوې دي. دوی وایي که څه هم د طالبانو حکومت د کابل ښار بېلابېلې تړل شوې لارې خلاصې کړې چې ښه اقدام دی، خو بیا هم د یادې ستونزې له امله وضعیت ډېر نه دی کنټرول شوی. دوی دا ادعا هم کوي چې ډېرې دغه موټرې له پاکستان په قاچاقي ډول افغانستان ته واردېږي او دا چې ارزانه دي ډېر خلک هم همدا موټرې اخلي. د کابل ښار یو اوسېدونکي د نوم د نخ پرېدو او غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې دغه ډول موټرې تر ډېره د طالبانو نظامي او ملکي کارکوونکو اخیستي او دوی او د کورنۍ غړي ترې استفاده کوي.
کابل ښار کې لاره بندي او رش ډېر شوی، ځکه دا موټرې ډېر شوي، کم مصرف هم دي، ارزان هم دي او خپل اوسنی نظام دولتي او غیر دولتي اداري مامورین هم استفاده کوي او دوی سره ډېر دي. نو کابل ښار ته چې سودا پسیزو یا نور کوم کارونه لرو، ښار ته په نیم ساعت کې نه شو رسېدلی.
د دې ښار یو بل اوسېدونکي ویل د تیر جمهوري نظام په وروستیو کې ویل کېدل چې دغه موټر به کباړ او له منځه یوړل شي، خو په خبره یې دا طرحه عملي نه شوه، خو د یادو موټرو د زیاتېدو مخه یې لږ تر لږه ونیوله. نوموړي هم د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل
کله چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت راغلی دی نو یو خو داسې شوي دي چې د دې سره د دغه موټرو واردات ډېر شوي دي، بل دې ته طالبان دغه د اسناد ورکوي نو خلک زړه کوي چې موټر واخلي چون قیمتونه یې ارزانه دي. هر چا اخیستی دی او یو 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 لوی جنجال ترې جوړ کړی دی، جنجال په دې معنا باندې چې له دې سره پیښې ډېرې شوي دي.
د کابل ښار یو بل اوسېدونکي میرواحد بیا د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت نه غوښتنه وکړه چې دغه موټرو په وارداتو بندیز ولګوي او دا چې وارد شوي موټر کبار کړي.
موټر افغانستان ته واردېږي، د هغې ازدحام ډېر زیات شوی دی او حادثات هم زیات شوي دي. د افغانستان لاس موټرې په افغانستان کې باید وګرځي، نه د بهر لاس هېواد لکه د پاکستان لاس. نو هغه ډېر زیات په دې بندرونو باندې غیر قانوني واردېږي او راځي او په افغانستان کې ګرځي. نو دغه مخنیوي لپاره زموږ د فعلي حکومت څخه هیله توقع دا ده چې د دې مخنیوي وکړي او دې کې جدي اقدام وکړي.
که څه هم په کابل کې د ښي لاس اشترنګ لرونکو موټرو شمېر نه دی معلوم، خو د طالبانو د حکومت د مالیې وزارت تیر میلادي کال اټکل کړی و چې په ټول افغانستان کې ښایي 1,00,000 پورې بې اسناده موټر موجود وي او دوی هڅه کوي چې ټول ثبت او راجستر کړي. خو د تیر جمهوري نظام پر مهال هغه مهال چارواکو په افغانستان کې د بې اسناده او ښي لاس اشترنګ لرونکو موټرو شمېر 30,000 ښودلی و. د طالبانو د حکومت د مالیې وزارت تیر میلادي کال اعلان وکړ چې دوی به ټولو یو کیلي یا بې اسناده موټرو ته چې تر ډېره ښي لاس اشترنګ لرونکي موټر دي په افغانستان کې د چلېدو وازونه ورکړي. لدی وړاندې د طالبانو د حکومت د کورنۍ چار وزارت هم ویلي و چې خلاص اشرنګ لرونکو موټرو ته موقتی اسناد ورکوي. د دې وزارت مرستیال محمد نبی عمری ویلي و چې دغه موټرو ته د سونزو د هواري په هدف درې کلن اسناد ورکول کیږي. نو موړي ویلي و چې په دې کار سره به د ترافیکي ګڼې ګونې او ترافیکي پیښو مخاوني ول شي، خو خلک ادعا کوي چې نه یوازې ترافیکي ګڼه ګونه کم نه شو، بلکې د کابل ښار په ګډون په لوی ولارو کې د ترافیکي پیښو شمیر هم ورسره زیات شو. د طالبانو د حکومت د ترافیک عمومي ریاست مسؤلینو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دې ریاست د پلان رئیس عبدالودود خیرخوا د تیر 2023 میلادي کال په جولای میاشت کې راپور ورکړی و چې په تیرو شپږو میاشتو کې یعنی له جنوري تر جون پورې په ټول افغانستان کې 2,329 ترافیکي پیښې رامنځته شوې چې له امله 1,131 کسان مړه شوي او نږدې 3,309 ټپیان شوي. نوموړي ویلي و چې دا پیښې ډېری د ښي لاس اشترنګ لرونکو موټرو لخوا ترسره شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلام و خسته نباشید، به مجله خبری صبحگاهی از رادیو آزادی خوش آمدید. این مجله خبری را با چند خبر از افغانستان و جهان آغاز میکنیم. سازمان ملل متحد از افزایش شمار خانواده های افغان اخراج شده از ایران ابراز نگرانی کرده است. این سازمان روز سه‌شنبه اعلام کرد که شمار خانواده های بجا شده در ماه می در مقایسه با ماه اپریل دو برابر افزایش یافته است. سازمان ملل متحد می گوید که این روند منابع افغانستان را تحت فشار قرار می دهد. گذرگاه های مرزی افغانستان با ایران به طور مرتب شاهد رفت آمد مداوم افغان هاست که بسیاری از آنها برای جستجوی کار به ایران رفتند، اما دوباره از سوی کشور همسایه یا به گونه جبری یا داوطلبانه به افغانستان برمیگردند. سازمان بین المللی مهاجرت میگوید که در ماه می افزایش سریع در بازگشت اجباری ادبای افغانستان از ایران وجود داشته است. وزارت خارجه حکومت طالبان از دیدار امیرخان متقی سرپرست این وزارت با ویتالد سابکو نماینده خاص پولند در امور افغانستان خبر داده است. این وزارت روز سه‌شنبه در صفحه اکس تویتر سابق نوشته است که در این دیدار هر دو طرف در مورد همکاری‌های سیاسی و اقتصادی، مشکلات مهاجرین افغان در اروپا به ویژه در پولند و برخی موضوعات دیگر صحبت کردند. در بیانیه وزارت خارجه طالبان همچنان آمده است که سرپرست این وزارت از پولند خواسته تا به منظور تقویت هرچه بیشتر روابط میان دو کشور، سطح تماس‌ها بین وزارت خارجه طالبان و پولند افزایش یابد. وزارت خارجه طالبان به نقل از نماینده خاص پولند در امور افغانستان نوشته است که وی در این دیدار گفته است که روی گزینه‌های سرمایه‌گذاری اقتصادی در مسیر افغانستان فکر می‌کند و در بخش رسیدگی به مشکلات مهاجرین افغان هم تأکید کرده است. اوکراین مدعی است که یک پل مهم را که کریمیه تحت اشغال مسکو را بر روسیه وصل می کند با مواد منفجره تخریب کرده است. در اعلامیه اداره امنیتی اوکراین روز سه‌شنبه آمده است که در جریان این عملیات که چندین ماه را در بر گرفت، مجموعاً 1100 کیلوگرم مواد منفجره در زیر پل تنگی کرج جاسازی شده بود. ویدیویی که در وبسایت SBU نشر شده و سوی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی تایید شده است، یک انفجار بزرگ را در زیر پل نشان می‌دهد. تا هنوز معلوم نیست که این انفجار چقدر خسارات وارد کرده است. مقامات روسی پیش از این گفته بودند که آنها رفت آمد موترها را در این پل متوقف کردند، اما بعداً دیده شد که موترها هنوز هم از این پل استفاده می‌کنند. دو روز قبل اوکراین در موج از حملات تیاره‌های بدون سرنشین در داخل خاک روسیه، ده‌ها تیاره بمب‌افکن دوربرد این کشور را در چندین میدان هوایی آسیب رسانده بود. اردوی اسرائیل پس از پرتاب موشک از سوی سوریه به خاک این کشور، حملات را علیه سوریه آغاز کرد. با گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر دفاع اسرائیل رئیس جمهور موقت سوریه را پس از پرتاب موشک‌های از سوی سوریه به سمت اسرائیل مسئول دانست. سوریه میگوید گزارش‌های مربوط به حمله به اسرائیل هنوز تایید نشده است. تا هنوز مشخص نشده است که چه کسی مسئول پرتاب این موشک‌ها به خاک اسرائیل بوده است. وزارت خارجه سوریه قبلا در بیانیه اعلام کرده بود که گزارش‌های مربوط به پرتاب موشک به سمت اسرائیل هنوز تایید نشده است و سوریه هیچ تهدیدی برای هیچ طرف در منطقه ایجاد نکرده و نخواهد کرد. دولت موقت سوریه همچنان گفته است که حمله اسرائیل به درعا منجر به خسارات انسانی و مادی شده است. این حملات در حال از سوی دو طرف صورت می گیرد که اخیراً تلاش های برای کاهش تنش ها بین سوریه و اسرائیل صورت گرفته است. و ویرات کوهلی، بیستمن افسانوی هند، دیروز در فاینال مسابقات لیگ برتر هند با شکست دادن پنجاب کینگز با 6 امتیاز امتیاز آورترین بازیکن رویال چلنجر هند شد. با این برد رویال چلنجر بنگلور برای اولین بار قهرمانی لیگ برتر T20 هند را از آن خود کرد. ویرات کوهلی در 35 توپ 43 دوش کسب کرد و سپس توسط عظمت الله عمرزی توپ انداز مشهور افغان از بازی حذف شد. رویال چلنجر بنگلور در مجموع 190 دوش کسب کرد و 9 ویکت از دست داد. پنجاب تا پایان این بازی مبارزه کرد اما تنها توانست 184 دوش کسب کند و 7 ویکت از دست بدهد. بیش از 91,000 علاقمند بازی کرکت برای تماشای این مسابقه در استادیوم 132,000 نفری احمد آباد گرد هم آمده بودند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. آنچه در ادامه این مجله خبری صبحگاهی خواهید شنید. سازمان بین المللی مهاجرت IOM از افزایش چشمگیر اخراج خانواده های افغان از ایران ابراز نگرانی کرده است. مهاجران افغان چی میگویند؟
فامیلا را خیلی اذیت میکنه، کوچ فامیل بیرون میندازن، بگیر بگیر زیاد از مردم خیلی اذیت میشه.
امی بیادرم من چند وقت پیش فامیلی بود مرز خورد.
افغان‌های برگشته از ایران و پاکستان به افغانستان میگویند که علاوه بر مشکلات مختلف در کشور، عدم دسترسی فرزندانشان به آموزش آنها را رنج می‌دهد.
ما در افغانستان هستیم و می‌خواهیم از دولت توجه خاص داشته باشیم. جایی نداریم ما اینجا. خود ما حیران ماندیم که ما چی بخوریم، چی بنوشیم، کجا بریم کار بکنیم. کار نیست، بار نیست، هیچی نیست در افغانستان.
در گزارش‌های جهانی خواهید شنید که قصر سفید می‌گوید اگر ایران پیشنهاد آمریکا را نپذیرد با عواقب جدی روبرو خواهد شد. شماری از زائران افغان در عربستان سعودی می‌گویند که انتقال آنها به سوی مینای شریف و عرفات از دیشب آغاز شده است. برای شنیدن اینها و گزارش‌های دیگر از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری. در بخش تکنیک محمود ضیا منصوری با ما همکاری میکنه. سازمان بین المللی مهاجرت IOM از افزایش چشمگیر اخراج خانواده های افغان از ایران ابراز نگرانی کرده است. IOM در گزارشی که دیروز نشر کرده افزوده که تنها در ماه گذشته میلادی بازگشت بیش از 15,000 خانواده افغان از ایران را ثبت کرده است. در این حال شماری از افغان ها میگویند که اخیراً همراه با خانواده هایشان از ایران اخراج شدند. بیاین که بیشتر در گزارش همکارا بشنویم.
سازمان بین المللی مهاجرت IOM میگوید آنچه که به ویژه در پیوند به اخراج مهاجران افغان از ایران نگران کننده است، افزایش قابل توجه در تعداد خانواده هایی است که اخراج شدند. IOM روز سه‌شنبه 3 جون در گزارش تازه‌اش زیر نام افزایش شدید بازگشت های اجباری از ایران این مسئله را یک روند تازه خوانده، افزوده که بازگشت کنندگان در ماه‌های گذشته عمدتاً مردان مجرد جوان بودند. در ادامه آمده که این سازمان تنها در ماه می سال جاری بازگشت 15,675 خانواده از ایران را ثبت کرده است. به گفته IOM این رقم 2.3 برابر افزایش نسبت به بیش از 6,000 خانواده است که در ماه اپریل از ایران به افغانستان بازگشتند. سازمان بین المللی مهاجرت افزوده که تعداد خانواده های افغان بدون اسناد که در ماه می 2025 به افغانستان بازگشتند بیش از 3 برابر از ماه می 2024 است. در این حال شمار از اخراج شدگان از ایران میگویند که آنان اخیراً همراه با خانواده هایشان یک جا از آن کشور اخراج شدند. اسدالله که در ماه می با خانواده اش از ایران اخراج شده در این مورد به رادیو آزادی گفت:
ما با مدت یک هفته شده که از ایران خارج شدیم با خانواده. ما با خانواده با کشاورزی کار میکردیم، اما راستا کشاورزی ما را گرفت دادماز کرد. حالی دفاریاب هستیم، کلاس زیاد است.
همچنان یک مهاجر افغان در ایران که به دلیل حساسیت موضوع نخواست از او نام گرفته شود به رادیو آزادی گفت که اخیراً برادرش همراه با خانواده خود از آن کشور اخراج شده است.
فامیلا را خیلی اذیت میکنه، کوچ فامیلی بیرون میندازن، بگیر بگیر زیاد از مردم خیلی اذیت میشه.
امی بیادرم من چند وقت پیش فامیلی بود مرز خورد.
سازمان بین المللی مهاجرت IOM در این گزارش تازه خود گفته که این افزایش پس از اعلام اخیر مقامات ایرانی در مورد تشدید روند اخراج اتباعی افغان صورت گرفته است. گزارش افزوده که در اواخر ماه می در اعلامیه‌ای که در این مورد نشر شد، مهلت خروج تمام افغان‌های بدون اسناد را تا تاریخ 6 جولای 2025 تعیین کرده، اقدامی که به گفته IOM ممکن است تا 4 میلیون نفر را تحت تاثیر قرار دهد. IOM گفته که این موج بازگشت‌های اجباری از ایران همزمان با اخراج‌های گسترده از پاکستان رخ می‌دهد، جایی که هر هفته هزاران نفر بازگردانده می‌شوند. در ادامه آمده که مجموعی این فشارها نظام‌های پذیرش و ادغام مجدد در افغانستان به ویژه در مناطق با نرخ بازگشت بالا را به شدت تحت فشار قرار می‌دهد. این سازمان در گزارش درست قبل خود گفته بود که در هفته سوم ماه می بیش از 61 هزار نفر از ایران و بیش از 43 هزار تن از پاکستان به افغانستان بازگشتند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR یک هفته قبل گفت که در دو ماه گذشته اپریل و می سال جاری بیش از 500,000 افغان از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند.
در همین حال کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR می گوید که به دلیل نابرابری درآمد و ساختاری شرایط زندگی برای مهاجران برگشته به افغانستان در این کشور دشوارتر شده است. این کمیشنری در تازه ترین گزارش خود گفته است که برگشت کنندگان در مقایسه با دیگر خانواده های افغان 14% کمتر به خدمات آموزشی دسترسی دارند. این نهاد گفته است که مشکلات اقتصادی و شرایط اجتماعی سبب شده که عودت کنندگان در دسترسی به خدمات با موانع جدی روبرو شوند. در این حال شماری از افغانهای برگشته به کشور می گویند که علاوه بر مشکلات مختلف در کشور، عدم دسترسی فرزندانشان به آموزش آنها را رنج می دهد. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
در حالی که روند اخراج پناهجویان افغان از پاکستان و ایران به افغانستان به شدت ادامه دارد، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR می گوید فرزندان بازگشت کنندگان و بجا شدگان داخلی 14% کمتر از کودکان سایر خانواده های افغان به مکتب می روند. UNHCR در تازه ترین گزارش خود که روز دوشنبه 2 جون به نشر رسید، افزوده که این خانواده ها بر ضرورت دسترسی برابر به آموزش تاکید می کنند. در ادامه آمده که به دلیل نابرابری درآمد و ساختاری شرایط زندگی برای افغانهای برگشته به طور فزاینده دشوار شده است. در این گزارش آمده که مشکلات اقتصادی و شرایط اجتماعی سبب شده است که مهاجران برگشته در دسترسی به خدمات مختلف با مشکلات جدی مواجه شوند. در ادامه آمده که همچنان بازگشت کنندگان نسبت به دیگر خانواده های افغان به مراکز صحی دسترسی کمتر دارند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته است که ممنوعیت تحصیل دختران بالاتر از صنف ششم از سوی طالبان دسترسی افغانهای برگشته به آموزش را بیشتر تحت تاثیر قرار داده است. در همین حال شمار از مهاجران برگشته می گویند که علاوه بر مشکلات مختلف دیگر در کشور، عدم دسترسی فرزندانشان به آموزش عمیقا آنان را رنج می دهد. فضل روی پناهجوی افغان که به تازگی از پاکستان برگشته و 9 فرزند دارد و در حال حاضر در منطقه شیخ مصری ننگرهار زندگی می کند، می گوید که با بیکاری و فقر مواجه است و تاکنون هیچ کمک دریافت نکرده است. و در صحبت با رادیو آزادی گفت که حکومت باید علاوه بر کمک های دیگر زمین های آموزش را برای فرزندانش نیز فراهم سازد.
اینجا کار و روزگار نیست. من در پاکستان کار می کردم. از این 9 فرزند خود مراقبت می کردم و آنها به مکتب می رفتند و من هم آنقدر درآمد داشتم که شب و روز گذارم می شد. من از حکومت می خواهم که برای فرزندانم زمینه آموزش را فراهم کنند.
فاطمه 11 ساله دختر فضل دبی که در عالم مهاجرت مصروف آموزش بود می گوید که به دلیل فقر و ناداری نمی تواند در کشور با آموزشش ادامه بدهد.
پدرم وظیفه ندارد. من به خاطر مکتب رفتن نمی توانم که دوستانم لباس مکتب دارند اما من ندارم. حکومت باید با پدر من کمک کند.
محمد علی مدد کننده از ایران که در حال حاضر در کابل زندگی می کند می گوید که اونیز با سختی های زندگی دست و پنجه نرم می کند.
تهران کار داشتیم که زندگی ما خوب بود. ما در افغانستان هستیم و می خواهیم از دولت توجه خاص داشته باشم. جایی نداریم ما اینجا. خود ما حیران ماندیم که ما چی بخوریم، چی بنوشیم، کجا بریم کار بکنیم. کار نیست، بار نیست، هیچی نیست در افغانستان.
او با رادیو آزادی گفت که کار ندارد و به این فکر است که چی کار کند و به کجا برود. این در حال است که اخیراً روند اخراج پناهجویان بدون اسناد افغان از ایران و پاکستان سرعت گرفته است. همزمان با افزایش بیکاری و فقر در افغانستان، نهادهای بین المللی گفتند که موج عظیم مهاجران بازگشته افغان بحران بشری افغانستان را تشدید کرده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR با تاریخ 20 می در گزارش گفت که افغانستان در حال حاضر آماده پذیرش پناهجویان عودت کننده نیست. در این گزارش از وخامت اوضاع بشری در افغانستان با توجه به کاهش هشداردهنده کمک های بین المللی ابراز نگرانی شده و آمده است که در حال که امسال برای رفع نیازهای افغانهای آسیب پذیر به 216 میلیون دلار نیاز است، اما تا کنون تنها 25% این بودجه تامین شده است. در این گزارش آمده که از سپتامبر 2023 به این سو بیش از 3 میلیون افغان از کشورهای همسایه برگشتند، اما با دلیل کاهش شدید بودجه ظرفیت این اداره برای کمک به افغانها رو به کاهش است.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که شماری از زائران افغان در عربستان سعودی می گویند که انتقال آنها به سوی مینای شریف و عرفات از دیشب آغاز شده است. اما پیش از آن نگاهی می اندازیم به تحولات جهان. سخنگوی قصر سفید میگوید که استیو ویتکوف، نماینده ویژه ترامپ در امور شرق میانه، پیشنهاد مفصل و قابل قبول به ایران ارائه کرده که رئیس جمهور امیدوار است تهران آن را بپذیرد. کارولین لوید روز سه‌شنبه 13 جوزا در جمع خبرنگاران تصریح کرد که رئیس جمهور به گونه واضح موضع خود را اعلام کرده است. او افزود ویتکوف پیشنهاد مفصل و قابل قبول را به رژیم ایران ارائه کرده که رئیس جمهور امیدوار است آنها آن را بپذیرند. در غیر این صورت با عواقب جدی روبرو خواهند شد. همزمان وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که گزینه فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی ایران با تمام قدرت ادامه می‌یابد. دونالد ترامپ شام دوشنبه در پست کوتاه در شبکه اجتماعی خود نوشت که طبق توافق احتمالی ما اجازه هیچ گونه غنی‌سازی یورانیم را نخواهیم داد. رئیس جمهور آمریکا این را ساعت پس از آن بیان کرد که سایت اکسیوز در گزارش مفصل نوشته بود پیشنهاد مکتوب ایالات متحده که به تهران ارسال شده است به ایران اجازه می‌دهد غنی‌سازی یورانیم با غلظت پایین را در یک دوره زمانی مشخص در خاک خود انجام دهد. روزنامه نیویورک تایمز نیز روز سه‌شنبه گزارش مشابه منتشر کرد و با نقل از مقام‌های ایرانی و اروپایی که نام از آنها گرفته نشدند نوشت که اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به دنبال پیشنهاد یک طرح موقت است که به ایران اجازه می‌دهد یورانیم را در سطح پایین غنی کند، در حالی که به مذاکره با کشورهای دیگر برای تدوین یک برنامه جامع‌تر ادامه می‌دهد که هدف آن جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است. پیش از این مارکو روبیو وزیر خارجه و استیو ویتکوف نماینده ویژه ترامپ در امور شرق میانه بر غنی‌سازی صفر تاکید کرده بودند، اما ایران این گزینه را رد کرده است. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران که به مصر سفر کرده است روز سه‌شنبه در گفتگو با رسانه‌های مصری بار دیگر بر حق غنی‌سازی تهران تاکید کرد و گفت که اگر آمریکایی‌ها اصرار بر غنی‌سازی صفر داشته باشند ما امکان توافق نداریم، اما اگر هدف عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای باشد توافق ممکن است. خبرگزاری رویترز نیز از قول یک دیپلمات ایرانی گزارش داده بود که تهران پیشنهاد آمریکا را غیر پذیرفتنی می‌داند و در حال تهیه پاسخ رد به آن است. ایالات متحده و کشورهای غربی نگرانند که ایران با غنی‌سازی یورانیم بعد دنبال ساخت سلاح هسته‌ای است. مذاکرات میان دو طرف در مورد رسیدن به یک توافق هسته‌ای جدید از ماه حمل آغاز شده است و دور پنجم این مذاکرات در دوم جوزا در شهر روم آغاز شد.
بیشتر از خبر.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. شماری از زائران افغان در عربستان سعودی میگویند که انتقال آنها به سوی مینای شریف و عرفات از دیشب آغاز شده است. آنان از مسئولان هیئت اعزامی حج تقاضا دارند تا برای افراد ناتوان و سالخورده زمینه اجرای مناسک حج را به شکل بهتر و آسانتر فراهم سازند. این در حال است که به گفته برخی از زائران افغان همکنون مشکلات در بخش‌های محل بودباش، غذا و ترانسپورت وجود دارد. روز گذشته سرپرست وزارت حج و اوقاف حکومت طالبان در نشست در عربستان سعودی به مسئولان هیئت اعزامی حج دستور داد تا در انتقال منظم زائران به مکانهای مقدس، مینا، عرفات و مزدلفه آموزش مناسک حج آمادگی کامل داشته باشند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
شمار از زائران افغان از اتخاذ آمادگی ها برای رفتن برای اجرای مراسم روز عرفه خبر دادند. اسحاق محمدی یکی از این زائران افغان روز سه شنبه 3 جون به رادیو آزادی گفت که آنان سر از امشب به اساس تقسیم اوقات تعیین شده انتقال داده می شوند.
آمادگی ها گرفته شده، تقسیم اوقات مشخص شده، حجاج به اساس تقسیم اوقات انتقال پیدا می کنه از امشب به طرف مینای شریف و عرفات. تقاضای ما این است که معلمین محترم بیشتر از پیش تلاش به خرج بدن در قسمت ادای مناسک حج در روزهای عرفه و عید. حجاج ناتوان و ضعیف رو همکاری بیشتر کنند تا اینکه بتوانند مناسک حج به وجه احسن انجام بدن.
عبداللطیف یکی دیگر از زائران نیست در مورد آمادگی ها چنین گفت.
میگم بوشینو میگم آماده کرده ان شاء الله که بر خیر خوشی دیگه. معلوم یکی امشب بریم افرده شد دیگه. دیشب تا حالا معلوم سر بخره به جستجو میگم بوشینه آماده خود آماده باشه ساقو آماده کنه.
این در حالی است که بر اساس گزارش خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان نشست برابری شیخ نور محمد ثاقب سرپرست وزارت ارشاد حج اوقاف حکومت طالبان روز دوشنبه جهت ارزیابی فعالیت کمیته های مختلف بعثه هیئت اعزامی حج جهت عرضه خدمات به 30,000 زائر افغان در عربستان سعودی برگزار شد. در گزارش آمده است که سرپرست وزارت حج اوقاف حکومت طالبان در این نشست به مسئولان بعثه دستور داد تا در هماهنگی با معلمان حجاج برای انتقال منظم زائران به مشاعر یا مکانهای مقدس منا، عرفات، مزدلفه، آموزش مناسک حج، فراهمسازی سه وقت غذا و خدمات صحی آمادگی کامل داشته باشند. این در حالی است که شمار از زائران افغان در عربستان سعودی از مشکلات در قسمت عرضه خدمات در بخش‌های مختلف از جمله ترانسپورت، غذا، محل بودوباش و نبود معلمان مسلکی برای راهنمایی شکایت دارند. آنان که نخواستند به دلیل حساسیت موضوع با رادیو آزادی در مورد این مشکلات صحبت کنند، مشکلاتشان را در پیام‌های نوشتاری ارسال کرده و خواهان رسیدگی به آن شدند. این در حالی است که شیخ نور محمد ثاقب سرپرست وزارت ارشاد حج اوقاف حکومت طالبان در مراسم آغاز پرواز حجاج از میدان هوایی کابل گفته بود که برای راهنمایی 30,000 حاجی افغان 652 عالم دینی از سراسر کشور از طریق امتحان انتخاب شدند تا زائران را در انجام مناسک حج همراهی و راهنمایی کنند. او پیش از این در یک نشست خبری 16 اوت سال گذشته در کابل گفت که برای افغانستان در زمینه اشتراک در مراسم حج در سال 1404 خورشیدی 30,000 سهمیه داده شده است. قابل ذکر است که عربستان سعودی پنجشنبه را روز عرفه و جمعه را روز اول عید قربان اعلام کرده است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعین نیست. چرا افقدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شماری از ساکنان کابل مدعیند که پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت، تعداد موترهای اشترنگ سمت راست به طور چشمگیر افزایش یافته و باعث ازدحام و افزایش حوادث ترافیکی شدند. آنان همچنان ادعا میکنند که بیشتر این موترها به طور غیر قانونی از پاکستان وارد افغانستان میشوند و به دلیل قیمت پایین خریداران زیاد دارند. هرچند شمار دقیق این موترها در کابل مشخص نیست، اما وزارت مالیه حکومت طالبان در سال گذشته میلادی تخمین زده بود که در سراسر کشور احتمالاً تا 100 هزار موتر بدون اسناد وجود داشته باشد، اما آنان تلاش میکنند تا همه این وسایل را ثبت و راجستر کنند. مسئولان ریاست عمومی ترافیک حکومت طالبان به سوالات رادیو آزادی در این مورد پاسخ ندادند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
بان که در دوره های قبلی نیز در کابل ازدحام و حوادث ترافیکی رخ می داد، اما تعداد از ساکنان این شهر ادعا می کنند که پس از بازگشت طالبان به دلیل افزایش موترهای اشترنگ سمت راست، ازدحام ترافیکی و حوادث بیشتر شده است. آنان میگویند که حکومت طالبان بان که برخی مسیرهایی که در زمان جمهوری در شهر کابل مسدود بود باز کرده، اما همچنان مشکل کنترل ترافیک به خوبی حل نشده است. یک باشنده کابل که خواست نامش فاش نشود به رادیو آزادی گفت که بیشتر این موترها توسط کارمندان ملکی و نظامی طالبان خریداری شده و اعضای خانواده آنان نیز از وسایل این چنینی استفاده می کنند.
کابل خار که لاربندی آورد.
در کابل به خاطر وجود موترهای اشترنگ دست راست ترافیک بسیار زیاد شده است. این موترها ارزان است و بسیاری خریدند. بیشترشان توسط کارمندان ملکی و نظامی طالبان خریداری و استفاده می شوند. وقتی به کار در شهر می رویم ساعتها در ترافیک گیر می افتیم.
یک باشنده دیگر کابل می گوید که در آخرین سالهای نظام جمهوری گفته شده بود که این موترها تعدادشان محدود است و پس از کهنه شدن از بین خواهند رفت، اما به گفته او تعداد این موترها در حال افزایش است. او به شرط افشانه شدن نامش در این مورد به رادیو آزادی گفت:
کله چی پاورنسان که طالبان حکومت را غلبه
پس از آمدن طالبان واردات این موترها زیاد شده است. مردم بیشتر این موترها را میخرند چون هم ارزان است و هم طالبان به آنها اسناد میدهند. این باعث شده در کابل و شهرهای دیگر ترافیک و حوادث بیشتر شود.
میرواحد باشنده کابل نیز از وزارت داخلی حکومت طالبان میخواهد که واردات و گشت و گذار این نوع موترها را ممنوع کند.
موتر افغانستان تواریدی داغی ازدهام
فقط به موترهای دست چپ افغانستان اجازه داده شود، چون اخیراً موترهای دست راست پاکستان خیلی زیاد شدند که باعث افزایش ترافیک و حوادث شده است. از حکومت می خواهیم که واردات این موترها را ممنوع کند.
هرچند تعداد دقیق موترهای اشترنگ سمت راست در کابل معلوم نیست، اما مسئولان در نظام جمهوری قبلی تعداد موترهای بدون سند و اشترنگ دست راست را حدود 40 هزار تخمین زده بودند. اما وزارت مالیه طالبان سال گذشته گفته بود که احتمالاً تا 100 هزار موتر بدون اسناد در افغانستان وجود دارد که تلاش می‌کنند همه را ثبت کنند. وزارت مالیه طالبان سال گذشته میلادی اعلام کرد که به همه موترهای بدون سند و دارای یک کلید که بیشتر اشترنگ سمت راست هستند جواز تردد داده خواهد شد. وزارت داخلی طالبان نیز گفته است که به موترهای اشترنگ سمت راست موقتاً اسناد داده می شود. محمد نبی عمری موین این وزارت گفته بود که اسناد 3 ساله به این موترها داده می شود تا مشکلات کاهش یابد. او گفته بود که این کار باعث جلوگیری از ترافیک و حوادث می شود، اما مردم می گویند نه تنها مشکلات کمتر نشده بلکه حوادث بیشتر شده است. مسئولان ریاست عمومی ترافیک طالبان به سوالات رادیو آزادی پاسخ دادند. اما عبدالودود خیرخواه رئیس پلان این ریاست در جولای 2024 گزارش داده بود که در 6 ماه در سراسر افغانستان 2829 حادثه ترافیکی رخ داده که در آن 1141 نفر جان باخته و حدود 3800 نفر زخمی شدند. او گفته بود بسیاری از این حوادث با موترهای اشترنگ سمت راست مرتبط بوده است.
اگر می خواهید در مورد وضعیت منطقه خود صحبت کنید، می توانید به شماره تلفن های رادیو آزادی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می کند تلفن نمایید. به خاطر ثبت پیام های دری 00 42 02 21 12 41 38. تکرار می نمایم 00 42 02 2112-41-38 و برای ثبت پیام ها به زبان پشتو 00-42-02-2112-41-15 تکرار می نمایم 00-42-02-2112-41-15
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رسیدیم به پایان این مجله خبری.